په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د شمشاد صدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د حکومت او د بلخ د لری کرایسي ولایت محمد نور ترمنځ د شخړو د هواري په هکله خوشبيني به په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسه فیفا یو سروې خبره کړې چې لمخې د ولسي جرګې زیات غړي په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په پروسه کې غیر قانوني لاسوهنه کوي، خو حکومت دا ردوي. نور راپورونه هم لرو، خو تر اوسه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د لری کړی شوي والی ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. د جرمني دفاع وزیر وایي په افغانستان کې به د ناټو په روزونکي ماموریت کې د خپل هیواد د سرتیرو شمیر زیات کړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د 2015 کال د تاریخي اټومي موافقې پاتې راتلل به یوه لویه ناکامي وي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنس په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري یوې حل لارې ته نږدې شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت د رئیس معصوم سانیزی په مشرۍ حکومتي پلاوی تیر شپه تر ناوخته له لر کړی شوي والی عطا محمد نور سره مذاکرات وکړل.
د بندو دروازو تر شا د خبرو اترو تر نیمې شپې دوام درلود. که څه هم د دې لیدنې جزئیات ماته نه دي په ډاګه، خو له حالاتو داسې ښکاري چې په دې برخه کې هوکړه رامنځته شوې او انشاءالله یوه تمه موجوده ده چې دا خبرې اترې په ښه شکل مخته ولاړ شي. او ډاډ هم داسې ورکړل شوی چې دا ستونزه یعنې د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ سیاسي اختلافات له همدې لارې حل کېږي.
لا معصوم ستانگزی سره د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی هم ملګری و. او راپورونه وایي چې دوی په بلخ کې له څو ورځو راهیسې د مستعفي والی سره خبرې کړې دي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون ډیرلیان پلان لري چې په افغانستان کې د ناټو په روزونکي ماموریت کې د خپل هیواد د سرتیرو شمیر زیات کړي. د جرمني خبري اژانس ته اون د فون ډیرلیان په حواله وایي چې د دې پلان په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر 1300 ته لوړ شي. جرمني دا مهال په افغانستان کې 903 عسکر لري. د ناټو غړو هیوادونو تیر میلادي کال پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپل روزونکو ماموریت د سرتیرو شمیر له 1400 نه 1400 ته لوړ کړي. په غزنی ولایت کې د یوې کورنۍ د دریو غړو د وشل کېدو په اعتراض کې پیل شوې مظاهره نن هم دوام وکړ. مظاهره چانو د کابل قندهار لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او خبرداري ورکوي چې تر کومې پورې چې د دوی غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. مظاهره کوونکو د غراس په غزنی کې د والي د دفتر مخته د تحسن خیمې هم وهلې دي. د غزنی د ولایت مقام وایي قرباغ ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ په مشرۍ یو پلاوی د سیمې ته استولې تر څو له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړي. دا مظاهره وروسته حقي وشوه چې د تېرې جمعې په شپه یو شمېر کسانو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پتنو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي ووژل، یوه مېرمنې ټپي کړه او دوه کسان یې له ځانه سره یوړل. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیشن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په ځانګړي ډول د ښځو د صحرایي محاکمو له امله اندېښنه کوي. د دې کمیشن ویان بلال صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ځواکونو غوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او صحرایي محاکمو عاملان ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو پر ضد هڅې زیاتې کړې دي او په مختلفو ولایتونو کې لسګونه کسان په صحرایي محاکمو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د 2015 کال د تاریخي اټومي موافقې پاتې راتلل به یوه لویه ناکامي وي. امانو نن د دې ادارې د مدیر هیئت په غونډه کې ویل دی نن ویلی شي چې ایران د دې موافقې له مخې خپلې ژمنې عملي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړیوالو قوتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کړي دي او هغه یو ناورین بللی دی. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایراني مقاماتو سره د خبرو لپاره نن په تهران کې دی. د جنوبی کوریا یو لوړ رتبه پلاوی نن په پیونګ یونګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. دا خبر د جنوبی کوریا حکومت تایید کړی دی. دا د شمالي کوریا له مشر سره د جنوبی کوریا د حکومتي پلاوی لومړنۍ کتنه ده. ټاکل شوی ده چې د جنوبی کوریا پلاوی تر دې وروسته متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت ویلي و چې له شمالي کوریا سره خبرې اترې یوازې د خو او سمو شرطونو پر اساس ممکن دي. جنوبی کوریا ویلي پیونګ یونګ ته د دې پلاوی د سفر هدف د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو نورماله کول او د واشنگتن او پیونګ یونګ ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. او ټاکل شوی ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. واشنگتن ته تر روانېدو مخکې نتنیاهو ویل دی به له ټرمپ سره په خبرو کې په بیت المقدس کې د اسرائیل د سفارت د پرانستلو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ د احتمالي ګډون په اړه هم وغږیږي. ټاکل شوی ده چې په بیت المقدس کې د روان مارچ میاشت په 14 نیټه د اسرائیل سفارت پرانستل شي. بنیامین نتنیاهو ویل له ولسمشر ټرمپ څخه د هغې د تاریخي پریکړې له امله مننه کوي چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت اعلان کړ. د ټرمپ دې پریکړې عرب هیوادونو په نړۍ کې د امریکا متحدان غوسه کړل. فلسطینیان به له خپل لوري بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. راپورونه وایي د بلخ د مصطفی ولی عطا محمد نور او افغان حکومت پلاوی ترمنځ خبرو مثبتې پایلې ته هیله مندي ډېره سوې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر نن ویلي چې دواړه لوري یو توافق ته نږدې سوي دي.
مذاکرات در پشت درهای بسته تا پاس شب تقریبا ادامه داشت. جزئیات این مذاکرات هرچند برای من روشن هم نیست، ولی از قرینه چنین معلوم میشه که انشاءالله یک امیدواری است که بحثا و این مذاکرات به نحو خوشبینانه پیش میره.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات موسسه فیفا یو سروې خبره کړې چې له مخې د ولسي جرګې زیات غړي په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په پروسه کې غیر قانوني لاسوهنه کوي، خو حکومت دا ردوي. په نړیوالو راپورونو کې دا وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي دا به یو لوی ناکامي وي چې که د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ناکام شي. د مجله متشپږ نیمو بجو د ملتیا مو وکړي. سموږ خلاص د رادیو اوري د عطا محمد نور یو شمیر نږدې کسان د شغلې نور او د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي وروستۍ لیدنې ته په هیله مندۍ سره وایي چې تمه ده رامنځته سوي اختلافات به ډېر ژر حل سي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس او عطا محمد نږدې کس افضل حدید که څه هم د دې لیدنې د دقیقو جزئیاتو په اړه ناخبري وښوده، خو وایي دواړه خواوې یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. نور حل اکرام الله اکرام راکوي.
د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید چې عطا محمد نور ته یو نږدې کس هم دی وایي تیر شپه خاغلی نور ساتونه د بندو دروازو تر شا د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمی سره خبرې کړې دي. د خاغلی حدید په وینا دا خبرې په مزار شریف خار کې د خاغلی نور په کور کې شوې، خو دی وایي چې پاړې جزئیات نه لري. نوموړی وایي دته د ورسېدلو خبرونو له مخې د لیدنه رغونکې وه او هیله شته چې د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ رامنځته شوې ستونزه ډېر ژر حل شي. د بندو دروازو تر شا د خبرو اترو تر نیمې شپې دوام درلود. که څه هم د دې لیدنې جزئیات ماته نه دي په ډاګه، خو له حالاتو داسې ښکاري چې په دې برخه کې هوکړه رامنځته شوې او انشاءالله یوه تمه موجوده ده چې دا خبرې اترې په ښه شکل مخته ولاړ شي. او ډاډ هم داسې ورکړل شوی چې دا ستونزه یعنې د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ سیاسي اختلافات له همدې لارې حل کېږي.
جمهوری
ریاست نورو دولتي ارګانونو او جمعیت اسلامي ګوند د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو یو شمیر کورنۍ او رسنیو د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې ارګ او عطا محمد نور په دې لیدنه کې موافقې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې کومه هوکړه نه ده شوې او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه لخوا ونیول شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود یې د بلخ د نوي والي په توګه اعلان کړ. خو د ارګ دا پریکړه تر اوسه د عطا محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه ده منل شوې او ښاغلی نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغو اختلافاتو په دوام په جمعیت اسلامي ګوند کې یو شمېر سرچینو ویلي دوی تر لسو ځلو هم ډېر د یادې ستونزې د هواري په هدف له ارګ سره خبرې کړي دي. په دې منځ کې بیا د ولسي جرګې منشي عبدالقادر زازیا وطن دوست لاتا محمد نور سره د ملي امنیت د عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر د رئیس له لیدنې هرکلی کوي.
ښه دا ده چې دوی سره کینی او له زور او ګواښ نه کار وانخلي، ځکه چې ګواښونه د ټولو افغانانو ذهنیتونه مغشوشوي، نو ځکه باید دواړه لوري له هغې کار وانخلي. نو تر ټولو ښه لار د خبرو له لارې هوکړې ته رسېدل دي.
د ښاغلي وطن دوست په خبره سیاسي اختلافات په بیلابیلو هیوادونو کې یو معمولي خبره ده، خو د هواري لپاره باید سیاسي خبرې اترې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییز ډول د واک پر لیږد ټینګار کړی دی.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزي په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی تېر ماښام د بلخ له مصطفی ولی عطا محمد نور سره خبرې کړې دي او په دې اړه خوشبیني مو هم اوریدلې. د دې لیدنې په اړه تازه جزئیات د ازادي راډیو ترلاسه کړي دي چې د کابل سټډیو څخه به یې زموږ له همکار حمید محمد څخه واورو چې همدوس سره د ټلیفون پر کشه دی. محمد صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د دې لیدنو په اړه که په تازه جزئیاتو مو خبر کړئ.
مننه فریبا جان. لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه په مخکې رپورټ کې هم ویل شول چې د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پلاوی لا په بلخ ولایت کې ده او لا عطا محمد نور سره په خبرو بوخت ده. هم تاسو شپې مخکې مې د ولسمشر د ویان له مرسیاله د واخان مینپال سره خبرې وکړې. هغوی په خپلو خبرو کې ویل چې افغان حکومت له ډېر پخوا راهیسې رئیس حل غوښتون کې وو. د دوی په وینا خبرې لا هم روانې دي او هیله بخون کې دي، خو د په دې ارتباط نور جزئیات ورنکړل چې کوم پرمختګ شوی دی که نه دی شوی. البته لکه څرنګه چې په مخکې رپورټ کې وویل شول، عطا محمد نور ته نږدې سرچینو تقریبا د هیله مندي ښودلې ده چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی او ممکن ډېر ژر د دغه مسلې یو حل راوځي. تر اوسه پورې جمعیت ګوند په دې ارتباط باندې خپل رسمي موقف نه دی څرګند کړی. البته د جمهوري ریاست لخوا دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر کوم ویان په دې ارتباط باندې خبرې کوي او دا خبرې تاییدوي. بلې افریبا جانې،
بلې ډېر زیاته مننه کوم حمید مومن چې د دې پلاوی د سفر په اړه یا د خبرو د جزئیاتو په اړه مو خبر کړو. دوستانو، لکه چې وامو ریدل، ولسمشري مړۍ هم د افغان پلاوی او د بلخ د مصطفی ولی عطا محمد نور ترمنځ د خبرو په اړه خوشبیني شولې او وایي چې تمه ده چې دغه خبرې به ښې پایلې ولري. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزي دغه مسله له حقوقي اړخه تحلیل کړې ده. شغلې مددزي وایي که چیرې په دې تفاهم سوی وي چې نوی والی به د پخواني والی د خوښۍ سره سم ټاکل کیږي، د پراتلونکو کې تر دې پراخې ستونزې راولاړولی سي. زموږ همکار اجمل تورمان له شغلې مددزي سره مرکه کړې، له دوی په واورو.
پله د دغه حکومت جوړول د قانون په نقض رامنځته شوی، د قانون ماتونې په اساس رامنځته شوی دي. نو د دې پیغام ده او فایل همیشه به په قانون ماتونې، ځکه شروع دی د قانون ماتونې نه کړي، دوی اوس دوام په قانون ماتونې ورکوي. او دا راشي دا اوس رئیس جمهور مجبوری کې له یو خپل والی سره د تفاهم پر اساس دا په خوخه والی ټاکي. د دې ټول اصلي ریښه د لامل اصلي به هم دلته ده چې کچېره دوی اساسي قانون رعایت کړی وي، د اساسي قانون پر اساس حکومت جوړ کړی وي. نن یو والی د دې جرأت نشو کولای چې دوی سره دوی تفاهم ته مجبور کړی وي.
بله، مدد زیب سے فکر نہ کوي چې که ورته یو چوي نو دا به پراتلونکو کې مثلا نور چارې هم ټکنۍ کړي دي اصلاحاتو برخه کې. حکومت
کاملا یعنی دغه حکومت په دغه شکل چې جوړ او دوام کوي، دا به تر پایه پورې چې تر څو دا حکومت موجود وي دا به د قانون په ماتول روان وي. یو ستونزه چې حلایي بل بزیږي او هغه چې حلایي خو چون د قانون د ماتول پر بنسټ حلایي بنا خپل په خپله طبیعي ډول باندې راضیږي، ځکه د یوې قانون ماتونې نه بله قانون ماتونه حتما رامنځته کیږي. نو دا حکومت تر څو چې دا دوام لري قانون ماتونه به دوام لري او دوی به مجبور وي چې هر زوراور ته په اصطلاح چانس ورکی، امتیاز ورکی.
نو ستاسو په نظر باندې د وروستي سوال په توګه څه کول پکار ول حکومت په داسې یو حالت کې چې د بلخ د پخواني والی استعفا منظور شوې وه او دی هم په خپل کار ته تللو، خپل دفتر ته ویل چې زه به په خپل ځای پاتې کېږم، داسې حالت کې حکومت ته څه کول پکار ول؟
چې اصلا که دوی هغه موافقت نامه خپل منځ کې چې کړې وه په هغه یې هم عمل کړی وی، دوه کلو کې ټاکنې کړې وی، د اساسي قانون لویه جرګه یې راغوښتې وی، دا ستونزه حلېدله. چون دوی یو په بل پسې قانون ماتوله او تعهد ماتونې ته دوام ورکړ، اوس نتیجه دا شوه چې یوه ستونزه هم د حل وړ نه ده، یوه ستونزه هم ته نشي حلولی. سبا به بل والي سره همدغه تفاهم کوي، سبا به یو بل زورور راپورته کېږي، هغه به هم همداسې امتیاز غواړي. دا وایم ټول بر ګرځي چې دوی اولینه خښته کږی کې، بل هره خښته چې په دېږي هغه کږه راځي، هېڅ امکان نه لري څو د اوله خښته لرې نه کې سمه کې نه ږدي، دوم او درېیمه نه سمېږي. بنان تر څو چې دا حکومت دوام لري، قانون ماتوله دوام لري.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مدد ځای و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا یو سروې شي چې د ولسی جرګې زیات غړي په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په پروسه کې غیر قانوني لاسوهنه کوي، خو ولسمشر مڼې دا عیده ردوي. اکرام الله اکرام د دې موضوع تفصیل کوي.
د ولسی جرګې اتیا غړي چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یعنی فیفا په یوې سروې کې برخه اخیستي، 91% په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په چارو کې بې لاسوهنې نه دی پاتې او دا د قانون خلاف عمل دی. دغه سروې چې په نږدې 15 میاشتو کې شوې، نتیجې د دوشنبې په ورځ د یادې موسسې مسؤلینو له رسنیو سره شریکې کړې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې د تحقیق د برخې مسؤل محمد حسن وفای وای نامنی د انتخاب انتخاباتي کمیسونونو نه بی طرفي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمزوري مدیریت، د انتخاباتو په پروسه کې بهرنۍ مداخله او د بایومیټریک سیستم نه پلي کول نور هغه موارد دي چې په انتخاباتي چارو کې د ولسی جرګې د غوړه لخوا د جدي ستونزو په توګه یاد شوی دي.
در حدود
91% دی وای شاوخوا 91% وکیلان چې په دې سروې کې ګډون کړي په دې باور دي چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو په پروسی کې به مداخله نه دی پاتې او دا د قانون خلاف عمل دی. کله چې موږ دغه دوه برخې بیلو، نو 91% وکیلانو په دې کې د حکومت چلن به مداخله نه دی ګڼلې. دغه شان د یادې سروې 53% برخه اخیستونکو ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په ځنډ خو د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ترسره شي، خو د ولسی جرګې 28% نور وکیلان چې په دې سروې کې برخه اخیستي په دې باور دي چې دا انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هم مهاله ترسره شي، او یو شمېر نور ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته ترسره شي. په دې سروې کې یوازې 15% کې د ولسی جرګې وکیلانو د انتخاباتو له پروسې سره د حکومت چلند ستایلی دی. د دې سروې نتیجې په داسې حال کې خپرېږي چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 ترسره شي، خو د دې کمیسیون یو شمېر غړو سمو د وړاندې وویل ممکن دا انتخابات په یو څه ځنډ ترسره شي. د انتخاباتو د امنیت او بودیجې نه تامینېدل او په دغه پروسه کې د اصلاحاتو د نه رامنځته کېدلو په تړاو د یو شمېر سیاسي جریانونو انتقادونه هغه موارد دي چې د انتخاباتو نه د څار د بنسټونو په باور کېدی شي په خپل وخت انتخاباتو په جوړېدو اغېز ولري. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په انتخاباتي کمیسیونونو کې د حکومت مداخله ردوي او ډاډ ورکوي چې حکومت اراده لري چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1490 لمریز کال کې ترسره کړي. د ښاغلي مرتضوي په خبره هیڅ حکومتي چارواکي د کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنې حق نه لري.
دوستانو، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې یا فیفا د سروې په اړه مو راپور واورېد. اوس به د یو شمېر عامو افغانانو نظرونه واورو چې د انتخاباتو پر وخت ترسره کېدو په اړه څه وایي.
زما په نظر امکانات نشته، ځکه چې دلته مشکلات د امنیتي د لحاظه ډېر زیات مشکلات لري مونږ، او بل دا چې بعضې پلاکات دی چې په حکومت کې او د باندې د دې او منافع په خطر کې مواجه کیږي، دی نه غواړي چې د انتخابات ترسره شي. سر د دې په ارتباط نو که انتخابات ترسره شي دا یو عام ملي پروسه ده، دا زما په نظر دا ډېر ښه دی چې ترسره شي، خو فکر نه کوم. زه همت الله یم. د ولسي جرګې انتخابات ډېر کم امکانات لري چې دا انتخابات په لاره واچول شي. هغه هم په ډېرو محدودو سیمو کې لکه کابل او بعض شمالي ولایتونه چې امنیت ده پکې، او نور ولایت ته که لاړ سو صرف په مرکز دی همغه ولایت کې هلته هم امنیتي تدابیر باید ډېر شدید ونیول شي. په مجموع کې ووایم تر اوسه پورې په افغانستان کې شفاف انتخابات نه دي ترسره شوي.
زه شخصا په دې نظر یم چې انتخابات کې موږ داسې کسان نه اخر کېږي مخ نه مخې ته کېږي چې موږ هغه ته رای واچو، هغه که وسي که ونیسي دغه د ملت په ګټه نه ده. موږ د انتخابات لکه سابقه انتخابات غوندې که وسي دغه نه نموسي موږ خوشبینه نه یو که سابق یم، تر څو چې صحیح عدالت رانیسي. زه په دې متعقن یم لکه چې د ریاست جمهوري انتخابات سوي و دا نور انتخابات د پارلماني انتخابات سوي، هغه هېڅ وخت د خپل په وخت زمان سره نه دی سوي. او په دې باندې ما تا خنیم چې شاید د وسند راتلونکي که انتخابات هم د خپل په معنا وخت باندې اخنسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. او دغه راز تاسو کولی شئ زموږ خبرونه، راپورونه او تحلیلونه او زموږ پر وېبپاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو .com. ورځو کنړ ته. د کنړ امنیتي چارواکي وایي نن سهار د مروري ولسوالۍ اړوند پر یوې امنیتي پوستې وسلوالو مخالفینو برید کړی دی چې په متقابلو نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال محمد زمان عیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په ګڼ شمیر کې وسلوالو مخالفینو د مروري ولسوالۍ اړوند د بچی په سیمه کې د محلي پولیسو په پوستو برید کړی چې هلته د پرتو افغان ځواکونو د سخت مقاومت سره مخ شوي او برید کوونکو ته مرګ ژوبله لاوښتې ده.
بیګا شپه 2 بجې د مروري ولسوالۍ کې بچی پوستی دي، هلته د طالبانو غټه برید په دې پوستو باندې وشوه چې خوشبختانه محلي پولیسو د پوستو د مقاومت سره مخامخ شوه چې په نتیجه کې څلور کسان د طالبان وژل شوي دي او درې کسان زخمیان دي.
هغه وای په یاد نخته کې یو محلي پولیس وژل شوی او بل ټپي شوی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو او یا هم کومې بلې وسلوالې ډلې د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. د یادولو وړ ده چې د مروري ولسوالۍ د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده چې ډیری وختونه افغان چارواکي دعوه کوي چې مخالفین په پاکستان کې روزل کیږي او د بریدونو لپاره یې کونړ ته راړوي. د کونړ په مروري ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین په داسې حال کې په امنیتي پوستو برید کوي چې تېره اونۍ ولسمشر غني وسلوالو طالبانو ته د روغې جوړې پروسې سره د یوځای کېدو لپاره یو بېساري اعلان وکړ او ورته یې په ډاګه کړه چې حکومت د سولې راتلو لپاره هیڅ ډول شرط نه لري. خو نه یوازې دا چې وسلوالو طالبانو د ولسمشر یاد وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې بریدونه جاري ساتلي او په دغو بریدونو کې هم طالبانو او حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي.
د امریکای سرتیرو ډلې د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د روحي د ورکولو په مقصد د نوي ماموریت په ترڅ کې څو ورځې مخکې افغانستان ته ورسېدې. د پینتاګون چارواکي وایي چې د دې سلګونو تجربه کارو سرتیرو په مرسته به د افغانستان د جګړې لوری بدل سي. احمد تکل تفصیل راکوي.
اکثر امریکایي سرتیری چې اوس افغانستان ته رسیدلي د افغانستان په جګړه کې د ګډون تجربه لري او له پوځي روزنې وروسته په پښتو او دري ژبو څناڅه پوهیږي. دا سلګونه سرتیری په خپله خوښه افغانستان ته تللي او د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان ټام ګریسبک وایي چې دوی له خپلې دندې سره خورا زیاته مینه لري. د دې سرتیرو او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو نورو امریکایي پوځیانو ترمنځ توپیر یوازې دا نه دی چې دوی د جګړې تجربه لري، بلکې اصلي توپیر یې دا دی چې دوی به د جبهې په لومړۍ کرښه کې د افغان پوځ د کنډکونو په کچه ګزمې کوي او د هلمند او ننګرهار ولایتونو په ګډون په ټول افغانستان کې به دندې ترسره کوي او ځکه به له زیات خطر سره لاس ګریوان وي. د افغان پوځ د روزنې لپاره د ناټو او امریکایي ځواکونو پروګرام اوسمهال تر ډېره ځانګړي ځواکونه یا کمانډو پر مخ بیایي او تمرکز یې هم د عادي قواوو په پرتله د افغان کمانډو ځواک پر روزنه دی. د ډیموکراسۍ او د دفاع د بنسټ لوړ رتبه څېړونکی او د افغانستان د چارو کارپو بل راجو وایي چې افغانستان ته د دې سرتیرو استول پر ځای اقدام دی، خدای زیاتوي چې دا کرخایي محدود اغیز ولري. فرانس پرس خبری آژانس د ښاغلي راجو له قوله لیکي چې وایي دای په دې کې شک لري چې دا کار به د جګړې د ډګر په څنډو کې وضعیت بدل کړي، په رښتیا هم د بدلون باعث بشي، د طالبانو د پرمختګ مخه به ونیسي او هغو به مات کړي. خو امریکایي قومندانان وایي چې افغانستان ته د نویو سرتیرو استول، د هوایي حملو زیاتول او د پاکستان په ګډون د سیمې لپاره نوې ستراتیژي به د طالبانو له ماتولو سره مرسته وکړي.
او سم یو بل نړیوال مسله ته ورزو، د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي دا به یو لوی ناکامي وي چې که د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ناکام سي. نور یې سنوري به نور جزئیات راکړي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیو امانو وایي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال تاریخي تړون کې ناکام شي دا به یو لویه ماته وي. امانو د دوشنبه په ورځ د دې ادارې د مدیر هیئت درې میاشتنۍ غونډې ته په پرانستونکي وینا کې وویل چې تر ننه پورې دا تاییدوي چې ایران د دغه تړون پر اساس له خپل اټومي پروګرام سره په تړاو خپلې ژمنې پر ځای کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پر دغه تړون سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه ژورې نیمګړتیاوې لري. ترامپ د جنوري په میاشت کې د امریکا د کانګرس غړو او خپل اروپایي متحدینو ته څلور میاشتې وخت وټاکه چې دغه تړون اصلاح کړي کنه امریکا به ترې ووزي. د امریکا د وتلو په صورت کې ښایي دغه تړون چې تهران پر سر د بیا خبرو کول رد کړي ناکام شي. د ولسمشر ترامپ ادارې د دغه تړون پر هغې برخې اندېښنه ښکاره کړې چې له 2014 کال وروسته اعتبار نه لري او هم ویلي چې هغه د ایران د مزایلو پروګرام په سیمه کې د تهران د اقداماتو او له بشري حقونو څخه د سرغړونو مسایلو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ښاغلي امانو وویل دغه اټومي تړون د تصدیق په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ښکاره کړي او که هغه ناکام شي دا به د اټومي پروګرامونو د تصدیق او د څو اړخیزو تړونونو لپاره ستره ماته وي. تېره میاشت دغه ادارې راپور ورکړ چې ایران د هغو اساسي ژمنو پر ځای کولو ته دوام ورکوي چې د دغه تړون له مخې له دې هېواده غوښتنه شوې ده. امانو وویل چې څارونکو له ټولو هغو ځایونو او دستګاو لیدنه کړې چې موږ ورته اړتیا درلوده. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان چې په دوه ورځني سفر نن تهران ته رسېدلی ویلي چې د ایراني چارواکو ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ استازیتوب نه کوي، خو هغوی ته دا هم ویلي چې هېواد دې ته اړتیا لري چې هغو اندېښنو ته ځواب ووایي چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام ګرام پر سر راپورته شوی دی.
د دې مجلې په ورستۍ برخه کې به د افغانستان تورګرزو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نن د وحشي ژویو نړیواله ورځ ولمانځله او په ترڅ کې په هیواد کې د 11 ډول نورو وحشي ژویو موجودیت هم تصدیق کړ. خان محمد سین دغه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي نامنی د وحشي ژوو د نسل د خوندیتوب لپاره د مناسب چاپیریال نشټواله او د دوی غیر قانوني ښکار او قاچاق هغه سدي چې د افغانستان د وحشي ژوو ژوند یې له خطر سره مخ کړی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس شازمان میوندی د دوشنبه په ورځ د وحشي ژوو د نړیوالې ورځې د نمانځلو پر مهال په کابل کې یوې ناستې ته وویل افغانستان اوس د نادرو وحشي ژوو د موجودیت له پلوه یو بډایه هیواد ګڼل کیږي او د حکومت د اړوندو ارګانونو، کورنیو، بهرنیو مؤسسو، خلکو، ښکاریانو او سوداګرو دنده ده چې د هیواد د دغو نادرو وحشي ژوو د نسل پراخولو او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د وویل دغه اداره په خپلو وروستیو څېړنو کې په هیواد کې د 1190 وحشي ژوو موجودیت تصدیقوي او د ساتنې وړ ګڼي.
چاپیریال ساتنې ملي ادارې د هغو انواعو چې د ژوند وضعیت یې ښه نه برېښي درې ځله مخکې ارزونه کړې ده چې مجموعاً 138 نوه د ساتل شوو انواعو په لیست کې شامل کړي دي. نن یوولس نوه چې وضعیت یې د تشویش وړ ګڼل کېږي د ساتل شوو انواعو لیست ته ورزیات شول چې په ټوله کې یې شمېر 139 ته ورسو.
خاغلی میوندی وویل په دغو نوو وحشي ژوو کې چې ساتنه، پالنه او د نسل پراختیا او خوندیتوب یې ضروري دی، دوه ډوله تیلرونکي، درې ډوله خزندې، درې ډوله الوتونکي، یو ډول نبات او دوه ډوله کبان شامل دي. پخوا تر دې د افغانستان د ځینو غربي ولایتونو اوسیدونکو شکایتونه کړي چې د کندهار، فراه او ځینو نورو ولایتونو په لرې پرتو دښتو کې پر کورنیو ښکاریانو سربیره ځینې بهرني ښکاریان هم لیدل شوي چې د افغانستان ځینې نادر وحشي ژوي یې په غیر قانوني توګه ښکار کړي دي.
دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدلته پای ته ورسېده. دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي چې د یو بنډل کاغذونو سره سټوډیو ته راغلی.
تشکر.